مشر لیډو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. شاین بنری ما تاسو دغه یو ساته خبرونه کړکلی هم د خبرونه په ډومبه برخه کې د پښتونخوا سیمې او افغانستان راپورونه ته وړاندې کوو. په دویمه نیمه کې د تاندې هېدی خبرونه وړاندې کوو. خو د ټول ناول خبرونه اورو او خبرونه راته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشه ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی په چمنو سپین بولدک کې پر پولا د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنس په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی. په ایران کې لږ تر لږه 100 تنو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. او ست مشال د خبرونو تفصیل په چمن او سپین بولدک کې پر پولا د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان سرکاري خبري اجنس پرون ماخام ویلي چې د چمن روغتون ته په لګول شو ژوبلو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو اوسیدونکي بیګا د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ دزي پرون شپه ودرې دي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې پنخته کې په سپین بولدک کې دوه ولسی وګړي ژوبل شوي خو د طالبانو حکومت لا په رسمن سندي ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان سرکاري خبري اجنس وایي لومړی ډزې طالبانو وکړي چې بیا پاکستاني سرتیرو پر وړاندې ځوابي کاروایی وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې د ونیدی خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې ساري او د خپلو ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان نادیم الامور عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د مشروع بهیر تر بشپړېدو پورې به هم هلتوي. نوموړی د سرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې نظامانی د دسمبر په 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبري دروغ ووت خو ساتونکی ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. د اسلامي دولت داعش چلې خراسان څانګې د حملې ذمواري منلې وه. په پېښور آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو د هغه برید اتمه کلی د ولماندل شو چې پکې د عملی ترڅنګ 1.5 کسان وژل شوي ول. د دغو ماشومانو میندو پلرونو د دسمبر په 15 د پېښور د خیبر روډ نه تر آرمی پبلک سکول پورې لاریون وکړ او د وژل شو په یاد کې یې شمې بلې کړې. د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 د پاکستانی طالبانو لخوا په دغه برید کې د وژل شوي زده کوونکي محمد اسحاق او جوبل زده کوونکي محمد عامر پلار محمد امین مشال لیډو ته وویل چې د اتو کالو تیرېدو وجود د دوی د بچو قاتلان آزاد ګرځي.
کوم دا وخت زموږ خلکو پکا چاغی ته سزا ملو شوی اغي استفاقان ورکړی وي نموږ حساب دي نه پاو چې زموږ بچو ته څه انصاف ملو شو کم نه خلک چې د دې پاغه زموږه کې د ریسپانسبل ولا خلکو.
پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږیز کال په دسمبر کې په وسلوال برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. د پاکستان حکومت د تیلو د بایو د کمولو اعلان کړی دی. د مالی چارو وزیر اسحاق ډار بیګا په بیان کې ویلي دي چې د پیټرولو بایې 10 روپۍ کم کړي چې ورسره یو لیټر پیټرول اوس په سباندې 214 روپۍ خرڅیږي. بیان وایي حکومت یو لیټر د خاورو تیل 10 او ډیزل 2 روپۍ ارزانه کړي دي. ډار په بیان کې زیاته کړې چې نوې بایې لننه عملي شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ایران کې لږ تر لږه 1100 تنو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده او 400 تنه هم په داسې تورونو تورن شوي چې پکې د مرګ د سزاګانو امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ایران کې په مظاهرو کې د ګډون له وجې د دوو تنکیو ځوانانو د 500 وروستو د لا زیاتو سزاګانو ویره رامنځته شوې ده. په ایران کې د بشري حقوقو د مرکز اجرایي رئیس حادی قایمی د دسمبر په 15 وویل د خلکو د ځپلو لپاره جوړې کمیټې چې د عدالتونو په بڼه راڅرګندې شوي خلکو ته د مرګ واښونه کوي تر څو په لاریون کوونکو کې ویره رامنځته کړي او د هیواد د د غورځنګ چې په ټول هیواد کې خپور شوی مات کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه ته مجید بابر وړاندې کړه. اوریدونکو ورځ زموږ ګړومبه موضوع ته د پاکستان دولتي خبری اجانس وایي چې په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او پنځلس ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي چې ډزې پرون شپه ودرېدې. په کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې په سپین بولدک کې دوه ولسي وګړي ژوبل شوي دي. هلته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي دي چې پر پوله پرونی جګړه پاکستانی سرتیرو پیل کړې وه. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وچې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلی او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګې ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله، تیر شپه ویل په شخړې کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودغونه نن کم جنگ وو، په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو، خطر سره مخ وو.
په سپین بولدک هم د لږ تر لږه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته د اوشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم دا ویلي وو شهیدان پاتې شوي دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبوره سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
د پرونۍ شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون ناوخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک د پاکستاني سرتیرو لخوا یو وار بیا ډزې پیل شوې او جګړه ونښته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لار ګڼي. تېره یکشنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستاني وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان چوله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 12013 14500 او 15015 بیته کلو هرڅه. دا مازیګر ل دریو د ماخم تر شپږ بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 بیته او 12880 کلو هرڅه.
په داسې حال کې چې سند های کورټ د تحریک انصاف د سینیټر اعظم سواتی پر ضد 24 مقدمه ختمی کړې دي، پولیسو د 2000 کال په یو بل قضیه کې د قومي سملې د غړي علي وزیر گرفتاری خولې ده. پر سواتی د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد پر ټویټر د بیان ورکولو په تور مقدمه دایر شوې وي. وزیر د پښتون ژغورن غورزنګ په احتجاجي غونډو کې د حکومتي دارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارونې په تورنو د مقدمو سره مخ ته هغه او وکیل د تورنو رد کړی دي. تفصیل له کراچۍ د نیازدي راپور کې.
د اعظم سواتی وکیل نذیر الله مسید ایڈوکیټ مشال لیډیو ته ویل د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ دوه کسیزه ججانو بینچ اوریدنه وکړه. عدالت د ټولو مقدمو د ختمولو امر کړی دی.
او په دې حواله کې نن چې څومره هم کې سنا رجسٹر شوی په پورا سند پروینس کې، نو آغا های کورټ ڈی بی چې کوم دغه آرډر وو کو چې آغا کینسل شو، او آی جی پی سند راغله او یغه سټیټمنټ هم فایل کو. دا فایلونه کوم کټ شوی دی؟ بالکل دا په ملافایډ لور غلط غبطه کټ شوی دی. بالکل
اعظم
سواتی د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او میجر جنرل فیصل نصیر په ضد د ټویټ کول وروستو د نومبر په ویشتمه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے له اسلام آباد څخه نیولې وو او بیا اسلام آباد ترڅنګ په بلوچستان او سند کې هم د اعظم سواتی په ضد ګڼ شمېر مقدمې جوړې شوې وې. اعظم سواتی د دسمبر په دویمه پولیسو له اسلام آباد څخه کوټې ته وړې وو. د دسمبر په نهمه د بلوچستان های کورټ د هغه خلاف 15 مقدمه خارج کړي بیا او د خوشي کولو امر کړي وو. وروسته له هغه بیا اعظم سواتی په سند صوبه کې په درج شوو مقدمو پولیسو نیولې وو. په داسې حال کې چې سند های کورټ د سینیټر اعظم سواتی په 34 مقدمو کې د خوشي کولو امر کړی دی. په عین وخت کې پولیسو په یو بله مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر گرفتاری خودلې ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ وای چې علي وزیر د دسمبر په 15مه د خیبر پښتونخوا 400 په یو مقدمه کې هم پولیسو گرفتاری خودلې ده.
علي وزیر کم چل دی وخت کراچۍ سنټرل جیل کې بندیوان دی. په دغه باندې د اوسه پورې شپک کیسه دي. یو کیس د ده ختم شوی دی چې په هغې کې دی باعزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دي. په دې درې واړو کې دی په ضمانت دی او د دې نه علاوه په ده باندې درې کیسه نور دي چې یو د میران شاه دی، یو د ډی آی خان دی او یو پې دا نن راغې د 400 د عدالت. نو ټوټل په ده باندې شپږ کیسونه دي. کم درې چې په کراچۍ کې دي د هغو اورونې روانې دي. د پښتونخوا کیسز چې دي په هغې کې په یو کې ضمانت شوی دی، په دوو کې لا نه دی شوی.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی علي وزیر نن په زندان کې دوه کاله پوره شول. علي وزیر د دسمبر په 14مه کال 2006 کې پولیسو د پیښور نه نیولې وو چې تر اوسه د کراچۍ په زندان کې بندي. په ټولنیزو رسنیو بیا خلک دا پوښتنه کوي چې د پارلیمان غړی سینیټر اعظم سواتی ته انصاف ملاویږي، نو علي وزیر بیا ولې تر اوسه نه خوشی کیږي؟ په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان بار کونسل غړی صلاح الدین ګنډاپور وایي چې اعظم سواتی کړي ویناګانې او مقدمه د علي وزیر د مقدمو نه سخت وي، خو بیا هم عدالت په یو امر کې ختم کړي.
د علي وزیر نه زیاته خطرناک مقدمه د اعظم سواتی ده، لیکن علي وزیر چې کومه مسله ده، آیو د غریب او طبقه د سیاست چې کوم لیکه کار کوي، نو دغه پاره دغه د سیاست په بنیاد باندې او خپل دشمن شمارل دي چې په یو کې ضمانت شي، یو کې چې کوم کنده بری شي، نو هغه نه بعد باندې واقع سر پر سرولي کی پکار خدا او چې د علي وزیر چې کوم دي کړو سمره کې شنو دي دا مکمل با ختم شوی وی حکومت په دغه باندې چې کوم دي کنه یو ټارګټ ټیخا وي چې دا ټول کې شنو بے بنیاد دي. لیکن مسله دا چې دا هغه چې کوم جګړه چې کوم خلکو سره دا هغه د نه بری کول غواړي.
دا جماعت اسلامي غړی او سینیټر مشتاق احمد خان وای چې یو خوا عدالت لخوا علي وزیر ته انصاف نه ملابېږي او بیا موجوده حکومت پارلیمنت هم د خپل غړي لپاره غږ نه پورته کوي.
هر پاکستانی سوال دی، دا د قانون سوال دی، دا د دستور سوال دی. موږ په دې خوشحاله یو څنګه چې اعظم سواتی ته ریلیف ملاو شو، دغه سې ریلیف علي وزیر ته قومي اسمبلی ممبر ته ولې نه ملابېږي؟ دوه کاله هغه بې ګناه تکیه کړي او هغه جرم نه دی معلوم موږ ته چې هغه څه جرم کړی دی. هغه د قومي اسمبلی ممبر دی او د کومې علاقې نه چې هغه نمائنده کیږي. دې وخت کې هغه علاقه بدترین بدن سره مخامخ ده. یعنی د عدالتونو نه د هغه د کیس سماعت او د هغې په بنیاد باندې هغه ته انصاف ورکول خو وروستو خبره ده چې کوم د هغې نه مخکې د هغه لوی حق دی چې په حیثیت ممبر قومي اسمبلی چې هغه راشي او قومي اسمبلی په اجلاس کې شریک شي هغه پروډکشن آرډر هم د هغې نه جاري.
د سند حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر په نیولو یا نه خوشي کولو کې د سند حکومت یا د پیپلز ګوند هیڅ لاس نه لري. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې جوړو مقدمو کې عدالت ضمانت منظور کړی دی. عدالت په خپل کار خ پوهیږي. د نورو مقدمو په اړه به هم عدالت فیصله کوي. موږ دا اختیار نه لرو چې علي وزیر بند وساتو یا راخوشي کړو. د علي وزیر د خلاصون لپاره نن د دسمبر په 14مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزئی په وینا په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره کیږي. لدی وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ټی ایم هم د علي وزیر د خلاصون لپاره په کراچۍ، کوئټه، پېښور، وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي او د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندانه راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نن د پېښور په آرمی پبلک سکول دغه برید اته کاله پوره شول چې پکې یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي یا طالب علمان وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. د برید ښکار شو زده کوونکو میندو پلرونو پرون په پېښور کې لاریون کړی دی او له حکومت یې د انصاف پوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 کال کې تر برید وروستو د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره اعلان کړه او عملیات یې پراخه کړل. چارواکو له هغه وخت راهیسې په بیا بیا دعوه کړې ده چې وسلوالو له ماتې ورکړې. اخوا پښتون ژغورني غورځنګ ویلي دي چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د آرمی پبلک سکول د زده کوونکو په یاد کې غونډې کوي. عظمت علي شاه نور تفصیل راکوي.
په آرمی پبلک سکول کې د مړ شوي ماشومانو میندو او پلارانو د دسمبر په 15 د هغوی په یاد کې له خیبر روډا تر د آرمی پبلک سکول پورې لاریون وکړو او شمې بل کړې. د اسفند خان په نوم د یو مړ شوي زده کوونکي پلار اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې له اتو کالو تیرېدو وروسته هم ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړې شوې.
د اتو کالو نه په هر روډ په هر دروازې ته ځان رسولې دي چې را زموږ بچو ته د انصاف ملو شي. چې انصاف ملو شي چې تر څو پورې انصاف په دې ملک کې نه ملو شي تاسو یقین ساتئ نه بدلته امن راشي نه بدلته چې کم دې دا ملک ترقی وکړي. ځکه چې د دې ماشومان وینه چې په کومه طریقه توې شوې ده دا غي مثال چې کم یو دی په دنیا کې ډیر کم ملاويږي.
لاریون کې شریک پلارانو او میندو د خپل مړ شوي ماشومانو تصویران هم نیولي وو. د مړ شوي زده کوونکي محمد اساق او د جوبل زده کوونکي محمد عامر پلار محمد امین مشال ریډیو ته وویل چې لا تر اوسه ورته په پیښه کې ککړ کسان نه دي پکوته شوي او تر اوسه د انصاف لپاره ګرځي.
چې کوم دا وخت زموږ خلکو پکې چې هغه ته سزا ملو شوي هغه استفاقان ورکړې وي نمو کو حساب دی لپاره غوښ چې موږ ټول څه ستاسو انصاف ملو شو. کم نه خلک چې دې د دې پاره ځمونه کې د ریسپانسبل ولا خلکو نه غي په ځمونه کې زمونږ د بچو لګي دل موږ واخ اټمنټ کړی دي کې چې دا خلک ځمونه دي د مولا دل سزا ورکول پکار دي.
یا دی وی چې په کال 2014 د دسمبر 14 په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې ل یو نیم سلو زیات زده کوونکي او نور د سکول کارکونکو مړ شوی او ل 200 زیات جوبل وو. دا پیښه وروسته د پاکستان حکومت نېشنل اکشن پلان تیار کو او نیتی جواکونو په ټول ملک کې د ترخګرو خلاف عملیات پیل کړو او داوه یې کړی و چې وسلوالې ډلې ځپلې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو استازي وایي د پرمختیايي چارو لپاره د پیسو نه ترلاسه کېدو پر ضد د دسمبر 15 تور ورځ مانځي او د صوبې په تحصیلونو او کلیو کې احتجاجونه کوي. د خیبر پختونخوا د تحصیلونو چیرمینانو پرون د پېښور پریس کلب کې یوې غونډې ته وویل چې د 2020 کال د دسمبر 15 د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو شوی و او په سږني مارچ کې دویم پړاو ترسره شو. حکومت تر اوسه دغه ادارو استازو ته مالی پانګې نه دی ورکړې. صوبایي حکومت د بلدیاتی ادارو د استازو پرونی خبري غونډې پاړه سن دی ویلې خو وزیر الله د نومبر په وروستیو کې د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټي اعلان کړی و. نور معلومات غلام غوث راکړي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي نمائندګانو په 19 دسمبر د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو فیصله کړې ده. د دسمبر په 15 نیټه په پېښور پریس کلب کې د تحصیل چیرمینانو د اکشن کمیټې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه په پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله ترسره شوې وه خو تر دې دمه دوی ته نه د ترقیاتي کارونو لپاره مالي پانګې ورکړې شوې دي او نه دوی ته په احتکامی کچه اختیارات ورکړی شوی دی. د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کمیټې مشر حمایت الله مایار په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د ورپیخو دغه ستونزو په وجه د دسمبر په 19مه د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی دی.
زمونږ د لومړنۍ مرحلې ټاکنې په 19 دسمبر 2023 باندې شوې. دا ګورې یو کال تقریبا پوره شو خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت مونږ له اس قسمه اختیارات نه ورکوي او فنډز نه ورکوي. زمونږ دوه مالیکال په دې کې لګیا دي. یو مالیکال زمونږ تیر شو د 22 دوه مالیکال روان دي د 22 او 23 په دې کې اس قسمه یو پیسې چې کوم دي هغه فنډ نه ملو شوی. دغه شان زمونږ چې کوم انتخابات شو هغه د مقامی حکومتونو د نظام د 2019 د لاندې شو چې په هغه کې دي ډیر لوی ترامیم وکړه په 2022 کې او زمونږ نه ډیر زمونږ انتظامی اختیارات واغشته.
د هنګو د ټل تحصیل چیرمن مفتی عمران علی مشال ریډیو ته وویل چې اولس وردان په سیمه کې د پرمختیایي کارونو کولو او د مقامی مسلو او ستونزو د حل کولو ډیر توقعات لري خو د فنډونو د نشتوالي په وجه دوی بے وسه دي.
هر سړی رزی مطلبه کوي توقع ستی 19 دسمبر باندې موږ اوس کال پوره کیږي. نو موږ ته اوس پر یو روپې فنډ نه درلی شوی. نو موږ انتهایی په مشکل کې یو. نو موږ اندغه وایو چې کم از کم که فنډ نه واسي اختیارات واسي نه څه درجه کې څه چرته دفتر ته زو موږ بالکل ویل یا نشته هغه موږ ته اړو توجه نه راکوي او ویلې چې موږ سره اختیارات شته نه جی.
دوی په خبری کانفرنس کې وویل چې نه یوازې د حزبي اختلاف د ګوندونو بلکې په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مقامی نمایندگان هم د فنډونو او اختیاراتو د دې ستونزې سره مخ دي. په دغه اړه د جنوبی وزیرستان د وانی چیرمن سراج الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د پی ټی آی سره تعلق لرم. نو مسله دا ده کنه چې مونږ ته هیڅ اختیارات هیڅ غنښته او کلی چې کوم خلته هغه بار بار مونږ ته کلونه کوي مسله وی و مسله بلا.
تحصیل چیرمنانو د دې تازه سرګندونو او د دسمبر 19مه د احتجاج په توګه د تورې ورځې لمانځلو د پریکړې په رد عمل کې د صوبایي حکومت لخوا سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې د بلدیاتي نمایندګانو ځینو استازو د نومبر په 3مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات کړی وو او په هغه ملاقات کې بیا وزیر اعلی محمود خان د بلدیاتي نمایندګانو د فنډونو او اختیاراتو د ستونزو د حل کولو لپاره په ځینو صوبایي وزیرانو او د مقامی حکومتونو د محکمې په چارواکو مشتمله یو کمیټه هم جوړه کړې وه. مقامی نمایندګانو خپل دا مسله د پیښور های کورټ ته هم وړي ده او د نومبر په 3مه نیټه په دغه اړه د کیس د اوریدنې پر مهال عدالت د صوبایي حکومت نه جواب هم غوښتلی دی چې ولې مقامی حکومتونه د اختیاراتو او فنډونو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بدلیاتي انتخابات ترسره شوي وو او د مارچ 2023 په 1.5مه نیټه په دویمه مرحله کې بیا په پاتې 13 ضلعو کې بدلیاتي انتخابات شوي وو او د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د کلو تحصیلونو او ښارونو په کچه شاوخوا 15,000 نمایندګان په دې کې منتخب شوي وو. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټول
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق غوښتي دي چې د صوبې د تیلو د ټیکسونو شاوخوا 34 روپۍ او نورې پاتې پیسې دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ویلي دي چې د مالي مشکلاتو سره مخ دي. شرون کی د صوبې د مالی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ وای چې وفاق د ګیس تیلو برېښنا په برخه کې د خیبر پختونخوا شاوخوا شپږ نیم سو ارب روپے پور وړې دي. وفاقي حکومت په تیرو وختونو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف داوی ناسمې بللې دي. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا تیر رسول لسیز راسه په خیبر پختونخوا کې چې کم هم صوبایي حکومت جوړ شوی دی، نو د مرکزی حکومت نه د بجلی د اوبو د تیلو او د ګیس په مت کې چې کم په اربون روپې بقایجات دي د هغه بیا بیا غوښتنې کړې، خو له مرکز دغه ټول بقایجات لا خیبر پختونخوا ته نه دي پوره کړې. صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وای چې باید دوی ته خپل حق د پیسو بقایجات په شکل کې مرکز ورکړي. کنه د احتجاج په توګه به د صوبایي اسمبلی غونډه اسلام آباد کې د پارلیمنت مخه ته وکړي. خیبر پختونخوا کې د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته په دې باب لوای
چکرا امپورٹ حکومت رہا ہے نو اگے نہ پاس زم ٹول فنڈ نہ تھی چولی اگے لو جن ہم گڈے پر بتا ہے جی کم شیئر کم پر فاٹا کے کول پر سے ہٹ کٹ کے ڈیولپمنٹ کی اگا شرط کا دہ بھی سی ولار دے او ڈیولپمنٹ دا ہم چے نو اگے کم کرے دے نو دیگر روزی حالا سے تردی پوری ویلی چی من با کو مشتاگانیم پرنون دیکی بیانو اکر سپیکر سب چیر من با دخانا بار اسنلی لگو گتا من کزا منگا دوی ترانسفر نشو زمانگا فاندو دا
پی خور کی خبریال عرفان خان وای چی مرکز کی دا هر گوند حکومت راغلی نبیا سبوتا او خاص کر خیبر پختونخوا تا دا خوشش پک نیم سوا ارب روپے ندی ور کرده آن مرکز دا دی پور کولو کی سنجیده وی زکا چی معاشی حالات رواندنا دوم رخن دی
دا بجلی خاص کر دا رائل ٹی پا مت کی یا دا ایجین قاضی فارمولی چی کم زمانگا بقایا جاتا غی تا پاتی دی تیر و دیر شکالو نو آغا صوبیتا نور کی تقریبا چی کم دا فائنانس ڈپارٹمنٹ اعداد شمار دی نو شپگ نیم سوا ارب روپے یا دی چی دا دا صوبائی حکومت وفاق تا پاتی دی خدا پیسی سر دا وسن ندی پاتی دی کی تیر دا دریو سلورو حکومتونو راسی دا جگڑا را روانا دا کلی چی پا وفاق دی تحریک انصاف حکومت ناغی پخپل دری نیم کالا کی دی صوبے تا دا بجلی جی کم خالص منافع وا یا دی کم بقایا جاتو سر دا پاس دو سو ارب روپے نو آغانوے ورکڑی.
په مرکز کې اتحادی حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې د پاکستان آئین کې دا هر څه شته دي او ښکار دي، کوم کې چې د مرکز او د صوبو خپل خپل حقونه دي خو عمل پرې نه کیږي.
زما خو ډېر مخکې دا خبره کړې ده چې به پاکستان کې 1955 کې ون یونټ جوړ شوی و چې کم انتظامی او سیاسي طور باندې په 1970 کې ختم شو، خو مالی طور باندې هغه مائنډ سیټ لا پورې نه موجود دی او هغه چې کم دی دا مالی منتقلی نه کول غواړي هغه کې چې کم دی ډیلیز کول کوي لګیا دي. هغه نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دے اٹ آغا اٹ نیچرل گیس والا خبر دا وہ مطلب چی کم زمونگ ارسا ایک اور 1991 لاندے چی کم آغا دے آغم نمیلاوی گی دوم ربط قسمتی دا چی کم فیڈریٹنگ یونٹ ٹولو نہ زیات آئل پروڈیوس کی اگے تا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل نہ ملا رہی ٹولو نہ ارزان بجلی چی کم مونگا پو وہ جوڑو 0.87 آگا چی کم دا مونگ تا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہم نہ ملا رہی گی آگا بجلی ہم نہ ملا رہی گی.
دا مومن دنا دا عوامی نیشنل گن دا صوبائی اسمبلی غڑی نثار مومن وائی چی ہم دا دی پی ٹی آئی کلا پا مرکز کی حکومت وو نو پکار وا چی دا مسئلہ دوی ہاغ وقت ہوارا کڑے وا نو دا دوم رستون زبا اس صوبے تا نہ جوڑے دے
تو دا ما چې ټیک دا اوس کو د دې نور حکومت راغی خو چې دوی خپل حکومت نو آی دوی دا تاسو د غانه کولې چې موږ عمران خان سے ولې نه راکولې په دوی سره خو اختیار مو دوی سره په مرکز کې حکومت هم نن به دا مسله نه واخلي موږ دا اوس هم نه وایو چې دا د پیټي حکومت ته نو حق یې چې نه ورته نه موږ وی دا د دې شوبې د پښتنو حق دی موږ دا هم چې نن هم دې پاسي مانو غواړي موږ به ته مخ کیو دې برابر
خو بیا د صنعت او تجارت صوبای وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته زیاته کړه چې دا پر ریکارډ موجود دی چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې حکومت وو نن د ټولو زیات پیسې صوبې ته په هغه وخت کې راوړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند احمد کریم کونډي وای چې خیبر پختونخوا د کال شل اربا د بجلی یونټ په سکم یو روپے جوړوي خو بیا هم دغه پیسې کم چې آئین مونږ ترا کوي خو خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي او د په وینا خوشا او نیم سو اربا روپو نه سیوا دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110 14,550 او 15,115 کلو هرتز د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
مشال لیډر دغه اوریدونکو د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه هم دغه دي چې په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ په انخته کې یو کس وژل شوی، 15 جوبل دي، او په داسې حال کې چې د سن عدالت د تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی پر ضد 34 مقدمې ختمې کړې دي. پولیسو په یو بله قضیه کې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریدونو د اته کلونو په مناسبت بلابلې غونډې کیږي. پرون د حملې ښکار زده کوونکو میندو پلرونو په پیښور کې لاریون هم کړی دی او د انصاف غوښتنه کړې ده. او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو استازي وایي د بجټ نه ترلاسه کېدو پر ضد د دسمبر 15 احتجاج کوي. او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې تاندې هیلې. دا خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خپرونه. دا تاندې هیلې پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنګ ټپا او د دې د پښتني میرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. را سره اوسئ. ورکشې طبیبه بې ترتیبه، زړې مې نه دی تیار، غم مې زړې وینه. اوریدونکو، ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنګ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات ښودل کیږي. او ځینې بیا وایي چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوو. لیکوال او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې سنا 15,000 ټپې راټولې کړې دي، وایي د دې د معلوماتو او څېړنو له مخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې د ښځو له خولې ویل شوې دي. نوموړي وایي ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپین پیل کړ، نو د عوامي نیشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولي خان ورته له 900 نه زیاتې ټپې ډالۍ کړې چې هغه په خپله راټولې کړې او خوندي کړې وې.
محبت اظہار سوسائٹی در تا پتا شیر کی کڑے دے چلا ٹپی بدل تنش پیدا کو لیچے اول میں نو اس میں تو روی نہ ڈن شو اس سے مرم دا بالکل بہ حقیقت کدا سی چا چا خزی بٹی وی شیو یو اپ شیو بو یو دا ملا وی دو زر یہ نی یو بل تکتل نی دا ٹرو کس نیچرل جذبو تا اغا دغل گو لگا کت غنون لگل خو پختنو کشتا لک ردی سای کی دا لک یو خزا کو پاس سوری گو تر و یا خو خدا ڈاکٹر خو خدا سبل سے خو خد کو اغا وی جما سڑے خو خت نو دا کس خراب دا نو ای پ وجہ دا ٹرو خز شاعرانی شیو دی او اس خو خید مو کشتا ایجوکیٹڈ مور پلار دی بچی مکه تراز نو دغه مو کشتا نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونا زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې سنفینی ټپو سره یې مینا لرله نو زکه د دې د راټولولو کار تر سره
کړ په کومانه د کار غشت کوم کار چې شکر کی پې کی کافی سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو اې دې متراکنه په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلی وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اسې سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دې بیا ما کیسټي راغونډې کړې بیا ما فوټپات نه کتابونه راغونډ کړې او زنانه کنه هغه ته هم ناشته مې سندر او تا چې خلکو مې سندر یې کنه و مې لیکلې
ارمان بډې رب سي او کړې خو بیا ټول دنیا جان کړې نه بېما
اوریدونکو د نن سبا د حالات لوجی زینې داسې ټپې هم مخترغلی لکه مورې پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سراخلی مړبشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ په مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
افسوس افسوس ارمان ارمان خبر ہے شکل دے خادو کے بدی چپل کے راغون دے شو تمبل بے وقو نہ دگا ٹپی دے دی دار ٹپ کے تمہارا جوڑا شو دے اصل محرک جدی شاہ تکم دے گا پختنی خزی نو دے چکم سلم شاہین چکم ڈائریکٹر دا پختو پر ٹپی کتاب ہم نکلے دے اگے ہم دے تک وجوہات نکلے دی چے دا پختنو ٹپی کی کمی دی دا دا پختنو زنانا یعنی خزین چکم دے ایجاد دے دا اگے جوڑے کرے دی تکی دا سیدی چی خزو بدا گزر کے ہم جنہ کو بری او با نکچی سنگ بے دا یو میسیج پتول بان استعمالی دی گزر تزم را پسی راشا ما پا منگی کی پراتے راول نا دا وقت یو میسیج ہو ٹپو کی دیو بلتے یو پیغام گونتے با ہم ورکو جو بل سر بے غم رازی ہم کو دا اخپل وقت پہ ہم تیرو
او لایبا تاسو دا زین ډېر خسته ټپه یاد کړئ کنه د کی زین بیا داسې هم دي چې لکاغه د پښتنو خزو هغه ټولنیز مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي لکه یو د کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناستې ما نو دا دا رنگ پکې بیا تاسو سمره ویني
دارن کو پختنو دا ټپه خو جوړ شي د دې لپاره چې د ټولنیز ژوند کې خود خپل دلی معنی او دا ټول چې کوم دنه احساسات چې کوم باغی مې سوال او دا غي اظهار مې پکې کوو لکه خو اندی چې کینی رونه ستای نو چې کینی په اندی بل ډول کوي نه دا هغه احساسات دي د پښتنو خو د مېرمنو چې مونږ غلې دې خپل رونه سره اکثر او مې چې کوم خپل ځامن سره ډېر محبت کی او بیا مونږ کتلې چې رونه یا نارینه چې کوم دې پاغړون باندې خپل پیند سره
هغه عمره مخلص هغه نه لکه سوری ټو کې پخوا کوم رسم چې رول بې کتلو کو نو کور بې په بدل کې ورکه پلار ورور به ولګي دغه به بدل کړ دا هغه احساسات چې دننه هغه کمی چې دي محسوس کړی دی په خپل ژوند کې او هغه بندیز چې دي په ځان باندې کم محسوس کړی دی هغه د هغې اظهار دي په سنسه طریقې باندې ټپو په شکل کې کړی دی دې ته بله لار نه وه دي ته دغه یو لار وه چې دي په خپلو ټپو کې چې کوم دي دا خپل غمونه راوشماری لکه یو ځای یو ټپه ده عثمانه سمه یاد هم ده او زما د ژوند سره سمه
زما د عمر سره سمه
نو دغه شانتي دي لکه چې خوشحاله خپل خفقانونه خوشحالۍ ټولنیز ژوند کې چې زه خوشحاله نه یم خو زه تا دیراته غمه په خندا دې تېروم لکه د دې اظهار خو نه کوم خو ما ته پته ده چې زما په ژوند باندې څه تېرېږي هغه په خر کور کره کې پلار کور کره چې څنګه د هغوی ژوند تېرېږي نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته چې پښتنو ښځو ته به دغه شانتې خبرې کېږي بل کور ته ځي نو د هغه دې نه بس تایی دي موږ راغوندو مطلب دا سوچ نه کړي چې واپس په دې کور ته راځي دیو کې چلته هر قسم حالات دي او زیاتره به د ټولنیز ژوند کې د ښځو چې کوم دی په ژوند کې ډېر مشکلات وو
دا تان دی هلی پروگرام دیو تاسو مشال ریڈیو تغگی محفل یہ ٹول پرنا واخست چھ دسرو ٹکی پوربل وسلی دلا لیکوالا او شاعرہ حسینا گل تنہا وائی ٹپا پو پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراث تے
پختو ٹپا چی کمدن بہر دور کی دا پختنی زنانا دزل خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتلے دا داغی دا جذبات و خبر کری دا داغی دا غمون و دا خوشالو خبر کری دا نو پختو ٹپا چی کمدن و آغی کی دا طول مطالب و دا طول مزامین پا دیر یا منظم دول کی چی دو مختصر مصری دی خلق دیر منظم دول باندې هغه چې دنیا رنګښتې شي دي چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زه په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلي وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو وړوکی کلیپ دروړو.
ٹپا سنسکرت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی سوز و گداز کبھی پختو کی ٹپ زخم کبھی ٹپی زخمی کبھی یعنی ٹپ ٹپا
اوریدن کو زینے دا سے ٹپے ہم چھ تاریخ لری یا ترشا یا وکی سوی لک چھوائی
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لالے لالے د چار سدی چار سدی نن راضی نہ ویا
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړ ستکړی کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپې چې کومه ده په دغه معنی باندې ډیره عام ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغین او د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چکه مبارزه ده د غټول سيزونه زموږ مخ ته راشي نو په دغه چکم تحریک او کم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالی او د ډیرو خلکو بچي او په کې د ډیرو خلکو پلاران او په کې په دغه تحریک کې چکم نه شامل او خزم چکم دی هغه پکې ډیر زیات شامل یو ځکه چې باچا خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علم بردار او باچا خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې له موږ حق نشو ورکولې بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چکم دی هغه بخپل باندې اخلي نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده قدم په قدم باندې چکم دی انقلابونه دي قدم په قدم چکم دی دلته یو داستانونه چکم دی هغه جوړ شوی پښتون وټول تون د داستانونو وطن دی نو په دغه کې ډیر بشمیره خودي خدمتګار موږ خبرې دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسي خدای خدمتگار چې هغه خپل ځانونه چکم نه دغه تحریک د پاره ور کړیو. نو په دغه کې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی، بیا راغلی دی، څه وخت تیر کړی دی، بیا چکم دی تللی دی. په دې کې زیات خلک داسې یو خدای خدمتگار چې هغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل، نو د خپل خبرې نه په شا کېدل، د خپل خاورې چکم دعوت د هغې نه په شا کېدل. نو هغه وخت کې خو انګریز استعمار یو ظالم جابر هغه چکم دی، یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی هغه چکم دی وجل شویم دی، هغه کې چکم دی مړ شویم دی. نو مطلب دا دی چې یو پښتنې پیغلې د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سرغنه دی، د دې مشر دی، سرخیل دی، هغه چکم دی یعنی د جیل نه رالی او زما لالی چکم دی، هغه د جیل نه چکم دی یعنی د مقبرې نه. ځینې خلک دام وي چې را په دې کې چې زما لالی د مقبرې نه ناراضي نه، ځینې خلک دام وي چې زما لالی د چارسدې نه ناراضي نه. په مختلفو جیلونو کې وځي چارسده نه و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندي هيلي،
تاندي هيلي
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یادو به یو یاد رکھی جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم تک شان په لغړی دو توړی دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح پاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مېرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. سترګو مې غم زړګي ته پیښ کړو، نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم. اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي. کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده، له میچن سره یې ویلې، په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د یوې پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي.
ما خو چې سوره علم دی او ما زده کړه کړې ده یا زه ګورم که نه، نو دا ریلی شوي دي چې ټپه چې ده نو د دوو مصرو یو شعر لرم ورته ویلی شو. دا د پښتو ژبې ولسي شاعري چې ده د هغې زوړ سنف دی. نو وایي چې ټپه ورته ځکه وایي چې دا په اوچت آواز ویلی شي، نو چې آواز څومره اوچت شي نو آواز ټپ شي. په دې خیال کړي هغې نه د دې مصري یا مونږ چې ورتار څه ووایو نو د دې نوم ټپا شو. او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان په هیڅ نه رضا کیږي د دروژن مولا دی ورکشي تاویزونه. نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شا باندې یادی کې یو پیغام دی. کیا دا چې سپوږمۍ ګړنګ وه راخیږه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ری دي. نو چې ګل دی نو ګوتی ری دي او پیاره ده، تا هم ښځې ویلې ده، هغه بله ده نو هم ښځې ویلې ده. که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا ښځې ویلې ده چې د ګلو لوکۍ او ګوتی ری دي نو تیاره ده. یا د ماښام تو رغنی ده نه تره اوخېجه چې رڼا شي چې د یار ګوتې مې بچي که نه. نو دا هم دې کې هم زنانه ده، یا بیا جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زما. نو دې کې هم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده، هغې ته دا احساس نه کیږي چې ګینې ما سره به څه چلو شي، یا ما ته خطره ده، یا زما وجود بني، یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زیب دا هم وایي له ټپې دا څرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وې.
ښځینه ته وګوري نو د ښځینه کار کروند هم ښځې شروع کړي ده، چې د ښځې په ټپه کې هم موږ ویلې شو چې ټپه راله ورو ورو چې څومره مخکې کېده، لکه ټپه ښځې میچن سره ویلې ده، ټپه ښځې په ځمکه کې چې کله کروند کار کروند کوله یا ریبلې کول یا یوې کوله نو
هغه وخت کې خزي کړی دا یا ګدر باندې اوبه ډکولې نه هغه وخت کې خزي غر ته ختلې دا او بوټي پر شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړی دا چې په لار راتله خزه لکه زه د تخپل خبره وکړم چې زه کوکینګ کوم یا لوښي وینځم یا د کپڑے وینځم نه هغه وخت کې زه ټپې نو دا قدرتي یو دی نو دک شی مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انوره دلا ولاړې په ما پریوتل ګرځونه او استاد بوډی ټوپه کزار شم په وګو ستاوي کګه زه در سره زما او بل د چستا د وجرې درشل کګه شه زما د زړه ستنې کګه در پسې نه یو وګورا د هرې دوی ټپې په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام
اوریدون کو ما په دې اړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو ما وړي د پښتو ټپې او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډې د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغه شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډې لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډې لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیارلس سېلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړې وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د خزینو لخوا ویل شوې دي نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډېر څرګند دی. لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالیه بیننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیا سر وخراخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه اوبه د هر ګودر خوږې دي جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته زما. په دې لنډۍ کې یو پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د مانا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بیلابیلو رنګونو رڼا او رنگینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم سوه ټپې لیکلې دي وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي. نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي. او زبیر صاحب په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
چې
چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي، که د کار کسب د کار کروان دي په کور کښې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي، نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستې دي او د خپل زړه هغه خوږ اوازې په ټپه کښې بیان کړی دي. او بله دا چې کله مونږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي، پښتونې ښکلي او نازک، د خپل زړه اوازې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلي دي. که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده، که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي، په سر مې چچ کمسې پرتې دي، ور لاندې مسه د نامړ سړي لاسونه داسې، یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه، خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي، که په کور کښې دننه دي، که په ټوټي کښې دي، که په لاره کوڅه کښې دي، که په خپل تعلقاتو کښې چې څه دغه وي نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې، ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون د تر نینه 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 تر بابا بابا او خړ جامو کې په فردوس جنت زما.
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
سر تمرا مین مکڑ تھر
نین نین
ہر بابا سر تمرا مین مکڑ تھر
نین نین ہر بابا
او سم سفر دبل وطن سبا بزم
ہر نین نین ہر بابا ہر نین نین ہر بابا چشمانے سنم پیارا
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ہر نینہ 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 ہر بابا
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ہر نینہ 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 ہر بابا
دنارنج گلن گرہار لبدار زمان
ہر نینہ 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 ہر بابا شمانے سنم پیارا
دا مشال ریڈیو دا
زبلے ونے